د ازادي رادیو دوله سات خبرونه ته هر کله نن د پنځم به ورځ د لړم یا عقرب نو لسم او د نومبر د میاشتې لسم ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم سات خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هوا اندېښنو په ځواب کې چې وایي له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته به د افغان ښځو هغه حقونه له ګواښ سره مخامخ شي چې په تیرو لسو کلونو کې په ټولنه کې ترلاسه کړي. وویل د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې د دې لپاره لومړیتوب لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له خپرېدو وروسته د نړیوالو عکس العملونو حال درکوو. خو لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان یا سارک په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان اټومي وسلې خوندي دي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د دې هېواد اټومي وسله له غلا څخه خوندي نه ده. د اسرائیل صدر اعظم وایي نړیوال باید پرې نږدي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په مالدیف کې جوړیږي. ولسمشر په دې سرمشریزه کې د برخې اخیستلو لپاره پرون مالدیف ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي په دې سرمشریزه کې به د سارک د غړو ترمنځ د سیمه ییزو سیاسي اقتصادي اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د سویډن حکومت وایي چې له اپوزیسیون سره یې موافقه کړې چې د راتلونکي کال په وروستیو کې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پروسه پیل کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2012 میلادي کال تر پایه پورې به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر لږ تر لږه 500 څخه 400 ته راکم کړي. د سویډن د عسکرو د وتلو پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړه شي. د سویډن څه باندې 200 عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هېواد کې پاتې شي. د سویډن عسکر د ناتو تر قوماندې لاندې په مزار شریف او ځینو نورو ښارونو کې خدمت کوي. چارواکي وایي په کابل کې د لوی جرګې لپاره پراخ امنیتي پلان جوړ شوی دی. کابل ښار به ډېر ژر د لوی جرګې کوربه وي او ټاکل شوی چې له ټول افغانستان څخه د ولسونو استازي په دې جرګې کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان یې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه ترتیب کړی. د کورنیو چارو د وزارت ویان دغه راز وویل چې د دې پلان په پلي کولو کې بهرني ځواکونه هم تخنیکي همکاري کوي. په جرګه کې به د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره پر هڅو او پروګرامونو خبرې وشي. امریکا وایي فکر نه کوي چې د پاکستان اټومي وسله خوندي وي. امریکا وایي چې فکر کوي چې د پاکستان اټومي وسلې به خوندي وي. تېره اونۍ دو امریکایي خپرونو د اټلانټیک او نېشنل جورنال د پټو منابعو په حواله وویل چې پاکستان د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د پټولو په خاطر اټومي وسلې په غیر مسؤونو وسایطو کې پټې کړي او له یو ځایه بل ته لېږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون ماښام په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات فکر نه کوي چې د پاکستان اټومي وسلو امنیت د غلا کېدو له ګواښ سره مخ دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې نړیواله ټولنه باید له اټومي وسلو د ایران مخنیوی وکړي. نتنیاهو دا خبره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم له دفتره خپره شوې اعلامیه وایي چې د دې راپورټ اهمیت په دې کې دی چې نړیواله ټولنه باید د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره د ایران د هلو ځلو مخنیوی وکړي. نتنیاهو ویلي چې د ایران دې هڅو د منځني ختیځ او د ټولې نړۍ سولې ته ګواښ متوجه کړی دی. د ترکیه په ختیځ کې پرون د یوې زلزلې له امله د دوو هوټلونو او نور ودانیو د نړېدلو په نتیجه کې درې تنه مړه او لسګونه نور د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې شوي دي. د امریکا د جیولوژي مطالعاتو مرکز وویل دغه زلزلې چې د ترکیې د وان ښار جنوب ته په 14 کیلومترۍ کې یوه سیمه ځپلې شدت یې د ریختر په اندازه 15.5 و. دولتي تلویزیون وویل چې دغه زلزلې په وان ښار کې د دوو هوټلونو په شمول لږ تر لږه 9 ودانۍ نړولې او د سیمې په نورو برخو کې هم 14 تاسیسات ویجاړ کړي دي. د خبر له مخې لږ تر لږه سل کسان به د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې بند پاتې وي. تر اوسه د دوو هوټلونو له نړېدلو ودانیو لاندې 11 کسان ژوندي راایستل شوي دي. په یونان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅې وروسته له هغې ناکامه شوې چې د ائتلافي حکومت په خبرو کې شامل یو کوچنی ګوند له خبرو ووت. د یونان د ولسمشر دفتر وایي چې خبرې به نن بیا پیل شي. د نوي صدر اعظم د غوره کولو لپاره تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. داسې ښکاري چې صدارت څوکۍ ته یو له کاندیدانو د اروپا د مرکزي بانک پخوانی مرستیال رئیس لوکاس پاپادیموس دی. صدر اعظم جورج پاپاندریو وویل دی دغه مقام ائتلافي حکومت ته چې تر اوسه نه دی جوړ شوی پرېږدي او وروسته د ولسمشر لیدو ته لاړ شي. د دریو ګوندونو په شمول د یوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره په خبرو کې منځګړیتوب کوي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. اوراندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هیوان دیکنو په جواب کې چې ویل افغانستان د امریکا له وتلو وروسته به د افغان ښځو هغه حقونه له ګواښ سره مخامخ شي چې په تیرو لسو کلونو کې په ټولنه کې ترلاسه کړي. وویل د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې د دې لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې په لوی جرګه کې ښځو ته په سلو کې 13 ونډه ورکړې ده. 13 فیصد
ونډه د ښځو لپاره ډېره کمه ده.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د لوی جرګې د جوړولو لپاره پلان امنیتي پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی دی.
بعضي سرکونه باید دا مسدود شي.
په مالدیف کې د سارک ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریز له حاله مخبرو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. تمدا چې نن د سارک ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه په مالدیف کې جوړ شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره مالدیف ته رسیدلی دی. د افغان چارواکو په وینا په دې غونډه کې به په سیمه ییزه کچه د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړي کولو په هکله خبرې وشي. د افغان چارواکو په وینا ولسمشر حامد کرزی به هم دې سرمشریزه ته وینا وکړي او د غونډې ګډونوالو ته به خپل سپارښتنې وړاندې کړي. تفصیل د جمیل ظریف په رپورټ کې.
افغان چارواکي هیله مند دي چې د سارک د غړیو هیوادونو ولسمه ناسته به نه یوازې په سیمه کې د همکارۍ په پراخېدو بلکې د سیمه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړي کېدو کې هم مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی د جنوبي آسیا هیوادونو د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې دغه سرمشریزه د پنجشنبه په ورځ د افغان ولسمشر په ګډون په مالدیف کې د دوه ورځو لپاره جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ناستې اصلي موضوع په سیمه کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي انګی اړیکو پیوړی کول او د ترورزم او نشئی توکو په خلاف مبارزه ده. جانان موسازی هیله سرګندوی چې د دې سرمشریزي په څنډه کې د سارک د غړیو هیوادونو لمشرانو سره د ولسمشر کرزی لیدنې کتنې بعد د سیمه ییزو اړیکو په ښه کېدو کې ګټه وروي.
په دې ناسته کې به ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې د سیاسي همکاریو په اړتیا او د امنیت په ټینګښت کې د سارک د غړیو هیوادونو د همکاریو او د غراز له ترورزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي. مونږ هیلمن یو کوم لوی مارکیټ چې د آسیا په جنوب کې موجود دی، په تیره لسیزه کې چې په اقتصادي برخه کې جنوبي آسیا ته کومه پاملرنه شوي، مونږ وتوانیږو د سارک د غړیو هیوادونو د همکاریو د پیاوړتیا او پراخوالي له لارې د دې سازمان د غړیو هیوادونو ګډې اقتصادي منافع ټینګې او تامین کړو.
د سارک ټولنه اته غړي هیوادونه لري چې پکې پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش، بوتان، سریلانکا، مالدیو او افغانستان شامل دي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تیره اونۍ په ترکیه کې د استانبول کانفرنس جوړ شو چې پکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه هیوادونو د همکاریو په جلبولو بحث وشو. د افغان چارواکو په وینا تمه ده چې ولسمشر کرزی د سارک سرمشریزي ته په خپله وینا کې د استانبول د غونډې په نتایجو هم خبرې وکړي. په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په اړه په هیواد کې دننه او بهر په لسهاوو غونډې جوړې شوې چې د کتونکو په وینا افغانستان ترې لازمه ګټه نه ده پورته کړې. د دوی په وینا افغان حکومت باید دا ډول غونډو ته ښه تیاری ولري او په هیواد کې دننه په مشورو سره له یوې ښې اجنډا سره داسې غونډې ته ورشي.
دغه راز په کابل کې د لوی جرګې د جوړولو لپاره هم تیاری روان دی. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې جرګه کې په سلو کې 13 ونډه ښځو ته ورکړل شوې ده، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا برخه لږه ګڼي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درواورو، د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو حال درکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغو اندېښنو په ځواب کې چې ویل افغانستان د امریکا له وتلو وروسته به د افغان ښځو هغه حقونه له ګواښ سره مخامخ شي چې په تیرو لسو کلونو کې په ټولنه کې ترلاسه کړي، وویل د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې د دې لپاره لومړیتوب لري. د میرمن کلینټن د تازه سرګندونو جزئیات د فرانسې د خبري اژانس په حواله له فرشته جلالزی اوري.
هیلری کلینتن ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حالت د ښه کېدو، د ښځو د حقونو د تامین او په ټولنه کې د ښځو د پرمختګ لپاره د مبارزې ملاتړ ته به دوام ورکړي. دی د امریکا له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانو ښځو د حقونو د تامین لپاره له مبارزې څخه ملاتړ او د هغو کارونو مخنیوی چې ترسره سوي او پرمختګونو ته خنډ جوړولی سي، د دې لپاره تر هر څه اولویت لري. هیلری کلینتن ویلي، زه دا خپل مسؤلیت ګڼم چې ځان د دې مطمئن کړم چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو هڅې د افغانو ښځو پر لاسته راوړلو منفي اغېز ونه کړي. لکه څنګه چې ټاکل شوی په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، داسې اندېښنې شته چې ښایي هغه ځینې پرمختګونه چې د ډیرو هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي متاثر سي. تیره میاشت د اکسفام نړیوال ادارې په یو رپورټ کې وویل چې افغانو ښځو په تیره یوه لسیزه کې د معارف په برخه کې پرمختګ کړی، په سیاسي چارو او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې ونډه زیاته شوې ده، خو خبرداری ورکړی چې په مخکې پرتې ستونزې د دوی دغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کولای سي. د اکشنیر لخوا په یوه رپورټ کې هم وویل سول چې لږ تر لږه 2% افغان ښځې وایي چې د طالبانو د واکمنۍ د کلونو په پرتله یې د ژوند شرایط سم شوي دي. هیلری کلینتن ویلي، له طالبانو سره د سولې په هلو ځلو کې د افغانستان پر حکومت د امریکا اول شرط د ښځو او اقلیتونو حقونه وو. میرمن کلینتن ویل، واضح ده چې د سولې په جرګو، د سولې په عالي شورا او نړیوالو کنفرانسونو کې ښځو ته ونډه ورکول به دې هدف ته رسېدل اسانه کړي. هیلری کلینتن ویل، د امکان تر حده کوشش کوي چې ښځو ته د دې ډول برخه اخیستلو زمینه برابره سي.
د لوی جرګې د جوړولو د چارو کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې له ورځې به د جرګې عملي کارونه پیل شي او تر جرګې مخکې غواړي چې د جرګې ګډون کوونکو ته د عامه پوهاوي او نوملیکنې لړۍ پیل کړي. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان د سفیر صدیقي ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دې جرګه کې په سلو کې 13 ونډه ښځو ته ورکړل شوې ده، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا برخه بیا لږه ګڼي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دودیز لویه جرګه کې د ګډون کوونکو کسانو لسله بشپړ شوی نه دی، د لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 13 ونډه یې ښځو ته ځانګړې کړې ده. د دې کمیسیون ویاندې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي د شنبې تر ورځې پورې چې د لویې جرګې مقدماتي کارونه پیلېږي لست به هم نهایي شوی وي. صفیه صدیقي په خپلو خبرو کې په لویه جرګه کې د ښځو د ونډې په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل،
چې د ښځو چارو رئیسان د ولایتونو موږ په لیست کې شامل کړي دي چې دا وروسته بیا شامل شوي او وروسته دوی ته بلنه ورکړل شوې ده. مګر په مجموع کې حتی رئیسان دولتي مامورین د ولایتونو هم په لیست کې وو، هغه د لیست نه د کمیسیون لخوا نه بیرته لرې شوي.
د لویې جرګې د جوړولو هدف چې د شنبې له ورځې مقدماتي کارونه پیلېږي او د روانې میاشتې تر 23 نیټې به دوام وکړي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون او په هیواد کې د سولې د بهیر په اړه خبرې ولدی. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالین بیا په دودی سلوې جرګه کې میرمنو ته ورکړل شوی ونډه کمه بولي. ملالۍ شینواری یو له دغو میرمنو څخه ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځو ته د ګډون د حق نه ورکول د ځینو خاصو کړیو کار دی. د دې په وینا، په هیواد کې ځینې داسې کړی شته چې نه غواړي ښځې په سیاسي ډګر کې برخه واخلي.
زما اند 13% ونډه د ښځو لپاره ډېره کمه ده. د دې د خاطره کمه ده چې موږ تاسو خپېږو چې 15% کېږي چې په دې سیاست کې خاصه ونډه ورکول کېږي چې دوی په خپل خواخه باندې خلک او افراد را وبولي داسې مهمو مسایلو ته. نو همدغه خلک هم چون په ښځو کې ډېر شناخت نه لري او نه غواړي چې د دوی نماینده یا استازي ښځې اوسي، که چېرته ډېرو ښځو ته ونډه ورکړل شي دوی ونډه په جرګه کې کمېږي.
دغه لویه جرګه په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې د هېواد ولسي جرګې غی سره خپل مخالفت څرګند کړي. دغه مخالفت یو اساسي له د خدل کیږي چې په لویه جرګه کې چې په کومو مسایلو باس کیږي ولسی جرګه هغه خپل حق ګڼي، خو ولسمشر بیا ډاډ ورکړي چې په لویه جرګه کې به یوازې مشورتي باسونه کیږي او روسي پریکړه به ولسی جرګه کوي.
په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی دی چې راتلونکې اونۍ به لویه جرګه ګډوډ کړي، خو افغان امنیتي چارواکي بیا د لویې جرګې د امنیت لپاره د یوه پراخ امنیتي پلان خبرې کوي. وړاندې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره مرکه لرو. او اوس هم یو ځل بیا د خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکی تمه ده چې نن د سارک ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه په مالدیف کې جوړه شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره مالدیف ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو اندېښنو په ځواب کې چې وایي له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته به د افغان ښځو هغه حقونه له ګواښ سره مخامخ شي چې په تېرو لسو کلونو کې په ټولنه کې ترلاسه کړي، وویل د افغان ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې د دې لپاره لومړیتوب لري. د لوی جرګې د جوړولو د چارو د کمیسیون چارواکي وایي چې په لوی جرګه کې په سلو کې 13 ونډه ښځو ته ورکړې ده، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا دا برخه لږه ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د لوی جرګې د جوړولو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان اټومي وسلې خوندي دي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د هیواد اټومي وسله له غلا څخه خوندي نه ده. د اسرائیل صدر اعظم وایي نړیوال باید پرېنږدي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. په یونان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې پرون وروسته له هغې ناکامه شوې چې د ائتلافي حکومت په خبرو کې شامل یو کوچنی ګوند له خبرو ووت. د ترکیه په ختیځ کې پرون د یوې زلزلې له امله د دوو هوټلونو او نورو ودانیو د نړېدو په نتیجه کې درې تنه مړه او لسګونه نور د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې شوي دي. ازادي راډیو اورې مخکې له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره د لوی جرګې لپاره د امنیتي تدابیرو مرکز ته واورو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانخه الکوزي ته بغوښ شو.
امریکا چاپ ستراتفور کامن تاریخ پرونی په وروستۍ غنه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاړه چینار د پخوانی سړک د بیا پرانستل کېدو په اړه مقاله لیکلي او د پل پکرخو کې لیکي. د پاکستان د کرم ایجنسی چارواکو ویلي د پاړه چینار تل سړک چې له 2001 کال راهیسې د سیمې د سنی او شیعه اوسیدونکو ترمنځ د جګړو له وجې بند و بیرته پرانستل شو. خبرونه لیکي د حقانی شبکې په 2008 کال کې دغه سړک د خلاصولو په مقصد د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د اوربند منځګړتوب کړی و، خو د جګړو د دوام له وجې تر دې وروستیو پورې دا سړک بند پاتې شوی و. له سیمې څخه مهاجر شوي سنیان او شیعهګان چې یو شمېر یې له دیرشو کلونو یعنې د شورویانو د یرغل په وختونو کې مهاجر شوي ول، دا مهال بیرته خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. خبرونه لیکي د دغه سړک د خلاصېدو په اړه یو شمېر پوښتنې موجودې دي. داسې بریښي چې د سړک د خلاصولو لپاره سنیانو او شیعهګانو په خپلو کې د سولې او تړون لاسلیک کړی، خو پوښتنه دا ده چې دا تړون به څومره دوام وکړي. بله دا چې آیا حقانی شبکې په دې معاملې کې منځګړتوب کړی او که څنګه. د سړک په بندېدو سره افغانستان ته د دغه شبکې اکمالاتي لارې هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په سنیانو شیعهګانو او حقانی شبکې سربیره څلورمه ډله یعنی تحریک طالبان پاکستان هم په دغې سیمې واکمن دي او د وسلوالو ډلو له توافق پرته د سولې هیڅ تړون دوام نشي کولای. ستراتفورد کامنټري لیکي د پاړه چینار او تل له سړک څخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په 1980 لسیزه کې افغانستان ته اکمالات او د شوروي ځواکونو پر ضد جګړو لپاره افغان مجاهدین هم استول. انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ناوړه چلند او ځینو نامعقولو فرهنګي دودونو او ستونزو په اړه یوه مقاله لیکلې او د سونیا په نامه د یوې 14 کلنې جنۍ زړه دردونکې داستان راخسته. سونیا په 14 کلنۍ کې د هغې د خوښې پر خلاف یو وسلوال ته په نامه شوې وه او د هغه د لادراکۍ وروسته یې ورور له دې سره د واده هڅه کوله، خو دا جنۍ په ډېرو سختو شرایطو له خپله کوره وتلې او دا مهال په کابل کې د ښځو د حفاظت او ساتنې په یو پټ امن ځای کې ژوند کوي. ټایمز وړاندې لیکي سونیا له 4 کلونو راهیسې د ښځو د ساتنې په دغه مرکز کې ژوند کوي، خو وایي دا ځای ورته له زندان نه کم نه دی او هر شیبه په بیره کې ده چې د هلک خپلوان او د کورنۍ غړي ممکن ووژني. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د ښځو د حقونو دفاع او ساتنه کوي، خو دا مهال د افغانستان په زندانونو کې د ښځینه بندیانو له نیمایي زیاتې په عنعنوي اخلاقي جرایمو تورنې او محکومې دي. زیات شمېر ښځې له کوره د تېښتې په جرم بندیانې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې له ښځو سره غیر انساني چلند کیږي او که چیرې کومه یوی له شجاعت او زړورتیا کار واخلي او له ظلمونو څخه د خلاصون په مقصد پولیسو ته ځان ورسوي، په ډېرو مواردو کې په خپله د پولیسو لخوا ورسره د جنسي تجاوز او ځورونو په ګډون ناوړه چلند کیږي او وروسته بیرته مربوطو کورنیو ته تسلیمیږي.
د سهار 8:40 کېدونکې د ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې طالبانو ګواښ کړی چې راتلونکې اونۍ به لویه جرګه ګډوډه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د دې جرګې لپاره یو پراخ امنیتي پلان جوړ کړی دی چې له نورو امنیتي ادارو سره به په همغږۍ پلی کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره د دې امنیتي پلان په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي صدیقي د دې پلان په اړه وویل:
او بدون شک چې تدابیر نیولی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو امنیتي پلان جوړ کړی او دغه د تطبیق لپاره یو ډېر ښه نږدې هماهنګي شتون لري او کوشش به ټول دایي چې هغه ګران هېوادوال چې دغه جرګې تصیف راوړي د هغوی امنیت دې خوندي شي او زموږ ټول تمرکز او کوشش به دغه وي چې دغه لویه جرګه دا ډېر مهمه باارزښته جرګه ده دا دې په خیر او په صلح کې او په امنیت کې پای ته ورسېږي.
صدیقي صاحب، د امنیت دپاره کوم تدابیر چې نیول شوي دي؟ دا د افغانستان یوازې کورني ځواکونه په دې کې ښکېل دي که نه؟ د بهرنیو ځواکونو څخه هم تاسو د مرستې غوښتنه کړې ده؟
بهرني ځواکونه به صرف په تخنیکي د لحاظه او د صحي د لحاظه دغه پلان کې دوی شریک هم دي. دوی به د تخنیکي مرستو به د نور ځواکونو سره به کوي او د دوی هوایي ګزمې به هم زموږ سره به مرسته کوي او بل هغه هر مرسته چې ضرورت وي دوی به حتما حمایه کوي. نو خو په ټول کې دا درته وایم چې د افغانستان خپله پوځي نهادونه دې ته چمتو دي او آماده دي چې دغه جګې دپاره امنیت ټینګ کړي.
کسب یوه اندېښنه چې د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ ده، هغه دا چې تقریبا په دې جرګه کې له 2000 نه زیات کسان ګډون کوي، نو د هغوی د امنیت لپاره به هم خامخا په سیمه کې په زیات شمېر کې پولیس ځای په ځای کېږي. آیا په دې ورځو کې به تاسو لارې مسدودوي د جرګې شاوخوا سیمه کې؟
مهم خبره دا ده چې د کابل ښار ګران هېوادوال دي زموږ سره همکاري وکړي. دلته به ترافیکي انحرافات هم وي، بعضې سړکونه به مطمئن دا به مسدود شي. نو د کابل ښاریان څخه زموږ تقاضا دا ده دوی دې حوصله وکړي. دوی دې ډېر یو مهم رویداد میزبان دي. بدون شک دا تدابیر چې نیول شوي دي پشکې دا سړکونه هم شته چې باید مسدود شي او یا نورې ترافیکي انحرافات دي ایجاد شي.
یوه بله مسله صدیقي صاحب، چونه وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی دی چې دوی به دغه جرګه خامخا مختلوي، د دغه ګواښ په پام کې ساتلو سره آیا امنیتي ځواکونه، امنیتي ادارې د وسلوالو مخالفینو لخوا کوم ګواښ محسوسوي چې عملا دوی داسې څه پلانونه ولري چې وغواړي دغه لویه جرګه مختل کړي؟
مخالفین خو هر ورځ ګواښ کوي. مخالفین خو د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دوی دي خو داسې مهم غونډو کې دوی دوی ته ارزښت نه ورکوي او دوی همیشه باید پرداته کړی دی چې دوی د افغانستان د انکشاف تاریخي او هر رای حل دوی خلاف دي. دوی به همیشه ګواښ کوي او دوی همیشه کوشن کړی دي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه هم دې ته چمتو دي چې دوی ګواښونو ته جواب ورکړي.
په کابل کې د لوی جرګې د امنیت لپاره د امنیتي تدابیرو په باب د کورنیو چارو د وزارت له ویاند صدیق صدیقي سره مرکه وه. صدیقي وایي چې د دې جرګې لپاره یو کلک امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د لوی جرګې د جوړولو د چارو د کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه جرګې لپاره د شنبې له ورځې نه د غړو د نوملیکنې او دغه راز نورې مقدماتي چارې به پیل شي. دغه لویه جرګه به د روانې لړم یا عقرب د میاشتې په 15 نیټه جوړ شي او 4 ورځې به دوام وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
او سم دی ایران د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکېچ. لویدوزو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر ایران به فشارونه زیات کړي، خو روسیې له دغو فشارونو سره موافقه نه ده کړې. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې تازه راپورټ وایي چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپورټ لري. جزئیات به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
غربي هیوادونه ویلي چې د اتمی هڅو په خاطر پر ایران د فشارونو د زیاتولو پر څرنګوالي غور کوي. روسیه له داسې حرکت سره مخالفت کړی. د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان د اتمی انرژي د څارنې د ادارې دغه رپورټ بې اساسه بللی، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپا ویلي دغه تازه خپور شوی رپورټ جدي دی او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې باید بحث ورباندې وسي. ایران اوس مهال د امریکا، ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې تر بندیزونو لاندې دی، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل که چیرې ایران د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای نه کړي، پاریس تیار دی چې پر ایران موجود بندیزونه په بېساري ډول لوړ شي.
Nous pensons d'abord que le conseil des gouverneurs de l'agence doit condamner explicitement
پاین هالکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د ایران د تیلو او گازو سکتور او د مالی سیستم پر ضد د زیاتو اقداماتو غوښتونکي دي. ویلیام هیک هم در از پر زیاتو ایرانی شرکتونو او هغو افرادو چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام سره تړاو لري د بندیزونو لګولو خبره کړې ده. دا اول وار دی چې د ملګرو ملتونو ادارې د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو د تولید له مسلې سره تړلی ګڼلی دی، خو ایران بیا هم له خپل موقف څخه دفاع کړې ده او د دغه هیواد جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې تهران به له خپل اټومي پروګرام څخه یوه ذره هم کمه نه کړي.
چرا حیثیت آژانس رو خرج ادعاهای پوچ آمریکا میکنید؟
دوی ولی د امریکا د تشو ادعا او خاطر د دغه ادارې اعتبار خرابوي. د ایران له ولس سره ملګرتیا ساسي په ګټه ده. تاریخ ثابت کړی چې د ایران دشمنانو برای نه دی موندلی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر د ازادي اروپا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې رپورټ د ایران د اټومي پروګرام د څرنګوالي په اړه موجودې اندېښنې لا شدیدې کړې دي.
او اوس هم د په افغانستان کې د وروستیو بارانونو په باب، په دې وروستیو کې د کابل په شمول په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې په پرله پسې ډول بارانونه وورید. کرنې او مالدارۍ وزارت دغه بارانونه د کرل شوو فصلونو لپاره ګټور بولي. په عین حال کې بزګران وایي چې وروستیو ورښتونو د دوی د کروندو لپاره ډېره ګټه کړې او ښایي چې په ژمي کې هم ډېره واوره وورېږي او دوی به په راتلونکي کال کې ښه فصلونه ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په افغانستان کې بزګران د کروندو لپاره وروستي بارانونه ګټور بولي او تمه کوي چې په راتلونکي ژمي کې په دې هیواد کې ډېره واوره هم ووریږي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې په کابل او د افغانستان په ډېر شمېر نورو ولایتونو کې د بارانونو اورښت پیل شوی او لا هم دوام لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید الله قرار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بارانونه د هغو کروندو لپاره ډیره ګټه لري چې مخکې کرل شوی دي.
په عموم کې دا ورښتونه په هر صورت افغانستان ته ګټه رسوي. یو خو تاسو پوهیږئ چې چاپیریالي ستونزې دي، په عموم کې د ځمکلاندې اوبو د سرو تقوی لپاره هم دا ورښتونه ډېر مفید دي. غنم کرل شوي دي او خاصو ته رسېدلي، هلته خلک په دې وخت کې غنمو ته اوبه ورکولو ته ضرورت لري. دغه ادارونه هم خلک خلاصې مقام دي، باغداري لپاره هم دي، غلجاتو لپاره دا وروستي ورښتونه ډېر مفید دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان د چاپیریال لپاره هم وروستي اورښتونه ګټور بولي، خو وایي په هغو سیمو کې چې لا هم په کرنیزو ځمکو کې کښت نه دی شوی خو د کښت لپاره تیاری دي، دا بارانونه زیان رسوي. ښاغلی قرار دا بارانونه د وچکالۍ د کمولو لپاره هم اغیزمن بولي، خو څرګندوي چې د دوامدارې وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره په ژمي کې د ډېرې واورې ورېدو ته اړتیا شته. بل لور ته یو شمیر افغان بزګران هم وروستي اورښتونه د خپلو کروندو لپاره مهم بولي او وایي چې له دې سره به د دوی تازه کرل شوي کروندې ښې راشنې شي.
دغه باران چې دی د فصل ته ډېر ښه دی. که چېرته اوس هلته وکرې او هلته اوبه کړي نو دا د سمځکه ورته تیږه غوندې کلکه شي، او که دا باران په وشي سر یې لږ شندې نری نو راشن کېږي، زیم ورکوي، تاوان نه دی، فایده شته دی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د دې هیواد د اقتصاد اساس هم کرنه او مالداری جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې د بارانونو او په ژمي کې د کمی واورې ورېدل دا هیواد له اوږدې وچکالۍ سره مخامخ کړی او حتی په ډیرو سیمو کې بزګران دې ته اړ شوي چې ژورې څاګانې وکیندي او د دوی په خبره په ډیر لګښت خپلې کروندې خړوبې کړي. خو وروستیو بارانونو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي او په دې هیواد کې بزګران هیله مند کړي چې په ژمي کې به هم ډیره واوره ووریږي او په دې توګه به د وچکالۍ لمن له دې هیواد څخه ټوله او ښه فصلونه به ترلاسه شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سمیع الحق احمد زید ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي. په افغانستان کې باید د لوبو د چینایي وسایلو مخه ونیول شي، ځکه چې دا نوی نسل له ماشومتوبه له دغه ناوړه کار سره اشنا کوي. باید د دې پر ځای هغوی ته په لاس کې قلم ورکړي چې د تعلیم کچه اوچته شي او په آینده کې په دې بدوی دا وطن په خپل مټ او د قلم په زور ساتي، لکه چې پخوا احمد شاه بابا او خوشحال خان خټک او داسې نورو زلمیانو د خپل وطن څخه ساتنه کوله. عزت الله د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل پیغام کې لیکلي چې زما د حقوقو بشر له دفتر څخه دا هیله ده چې دوی د بګرام او سرخی پله او نورو زندانونو څخه کتنه وکړي چې په هر زندان کې انسانیت تر پښو لاندې دی.